تکل میزبان شماست. تکل صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادې رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. ترن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي او تهران هغه راپورونه ردوي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې یې کړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناتو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ویلسن پرون د یو نماد تازه راپور د خپروي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې د یو نما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړي، دا بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلان مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2001 کال د جنوري تر 13 پورې د رسنیو 11 کارکونکي او د بشري حقونو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل پرون مازدیګر د پولیسو یو هموي ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر یو ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 9 پولیس وژل شوي. که څه هم د امنیت قمندانې ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اورپیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکېل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلی آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فاسدان او تروریستان یو ځای محاکمه او اعدام شي. د هرات چارواکي وایي په اسلام کلا بندر کې د شنبې ورځې په اورپیښه کې نږدې 1000 ټانکرونه سوځېدلي. لازادې راډیو خبرونه اوري. ایران وایي کله د هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون پر موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران د ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د IAEA د ټولو پلټنو مخنیوی کیږي. د یو بل خبر لمخې تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیول کېدو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قنسلګری هیڅ کارکونکی نه دی نیول شوی. اساسا داسې څه نشي کېدای ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پېښ شوي دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیې ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیې صباح دولتي ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پوځ د منتقد مسعود مولوی ورد انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. ریټرز خبری آژانس تایید کړی چې ناصرزاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی، خو ویلي دي دا ادعا چې ګنې رضا ناصرزاده په استانبول کې د ایران د قنسلګرۍ کارکونکی و نشي تاییدولی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې متحده عربي اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د انډیکس په نوم د وسلو په نندارتون کې برخه واخلي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د آزادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان را سره ملګری دی. د راپورونو لړۍ پیلو. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان امنیت د ناتو د غړو هیوادونو امنیت ته هم مهم دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نسی. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په هغه کانفرنس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو، بلکې په خپله د ناتو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې د ناتو د ماموریت سبب شوه. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاته دی.
په پام کې ده د ناتو دفاع وزیران را روانه چهار شنبه او پنج شنبه یعنی د فبروري پر 11مه او 13مه د ناتو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناتو سرمنشي وای ناتو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړي، خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د ترورزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو ښه وسله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت لوړول دي. څومره چې افغانانو ته دا وړتیا ورکوي چې په خپله د ترورزم په وړاندې وجنګيږي او خپل هیواد باثباته کړي، هغومره هم د افغانانو او هم د ناتو متحدانو په ګټه تمامېږي. ځکه موږ په تدریجي ډول د خپل ځواکونو کمول پیل کړي. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یو برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 ته رسیږي، حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 1,10,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې دخیل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک سوې، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي وویل ناټو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستان په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوي موافقې ارزونه کوي.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسانہ بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
سموک غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په داسې وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي. طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربېره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړي او آنی په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایی ولسوالي یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربېره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړي خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایی د ولسوال حاجی محمد نور په حواله لیکل شوی چې کله ونشنی او ببری شي وزه خرابیږي. دا د پسرلی د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. نیویارک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه معزله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2000 کال تړون عملي کوي او د می تر لومړۍ له دې هېواد خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم د نیویارک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2000 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت به له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب دې د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3مه د بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له درې ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یو ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له امله یې دا ښار تورې تیاره ته کېناوه. په دې سربېره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمیر شپېته تنه یاد کړی. د راپورونو په اساس د دې لوی اور لګېدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 1500 میلیونه ډالره تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه یې په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شبریم دا اونۍ د وی بلی ادبی مجلې پانه راړوم.
خوشی راغلې چې سروټ نه وي او یریم نه وي د پیرو او د سروټ په منځ کې هم شي.
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولې. استاد رفیع مولوی نوی پیدا شوی خطی نسخه خبروی
پت خزانی نه معلومات راخه دی سلها و خدینه نمونه پکی دی
پدی خبرونه که دا اجمل خطک تلین المانسو
دا امن سرمی اوسا دریا خان سرمی اوسا باجا خان سرمی و اخلا سمت خان سرمی و
پا جنو ولایتونو که فلم ولی وعده نکوی
پکتیا شوا پکتیکا شوا خوز شو چه سینما شتون ونه لری منوال با دیگو منشی
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيخوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيخوره شاعري روته ناآشنا نوم وي له بيخوره نه مطلب د اپیکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی اپیکور یا اپیکور له مرګ نه ویریږي د اپیکور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې او آرام ژوند خپل کړی او ویل کېږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغېزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یو شمېر نورو جوتې دي په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنسو له وچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکتنی راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابې خبرې وکړې د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلې وې چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف د کتاب په اړه خبرې وکړې د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی انور وفا سمندر څېړندوی فاضله احمدي او استاد ګلرحمن رحماني یادولی شو په غونډه کې د سرتورا بيخوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې دی یوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوي ډول او د وخت له غوښتنو او نویو طرحو سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصوصاً پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوي ډول باندې او د نوو غوښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قلبونه ماتوي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوښیږي د چا نه خوښیږي خو دا په خپله یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګلرحمن رحماني بیا د ښاغلي شریف د شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هتا د خپل نکټایي ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داسې خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپله د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي فکر کوي چې یوه څلوریزه ده یو غزل ده یا بل څه دي کړیا خپله په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریږدي یا وزن فریږدي بل اړخ ته وړي دا یوه بله ځانګړنه ده
ښاغلي شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلي وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطنه لرې دی خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی
په کابل کې علومو اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتورا بيخوره مخکتنه د چهارشنبې په ورځ وکړه د ښاغلي شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې یوه دری ټولګه او یوه پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پوهنتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیځ ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي
ما لپاره دا نوی تعریف دی خو راته ښه ښکاري ځکه څه خبره م د نورو شاعرانو په باره کې نو څنګه شم ویلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده بې ځله زه کوشش کوم چې د عاطفي د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش خو کړی دی چې په کې زیات دا ټول د انځورونو خبرې، د انځور چې یوازې خو د لیدلو انځور نه دی، انځور خو د اورېدلو انځور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انځور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انځورونه، دا ټول او د لمس انځور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یوه ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وای ما هیډفون په غوږونو باندې ږدی او ما چاته په موبایل کې څه لیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغه یو حالت هم ممکن شاعر وهڅوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده او له دې سره ډېر ارتباط نه لري له دغه احساسو سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شی کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دې شي یا یو غږ واوري چې خوښ دې شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پیشرو کوي او بیا چې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت دا هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم خو مانا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړې کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټه نه وي او یېرې هم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې پدې باندې دا معاصر خصوصا پدې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغه راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر درکوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست
بېخي سمه ده پدې کې امکان لري چې خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمونږ په کلچر کښې خو دا نهشته چې د شعر اوله مساوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مساوده او پوره مساوده هر صورت هماغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کښې سړی ویني چې ما لیدلي دي ډېر پاخه شاعران په کښې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي راډیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم خو مخکې تر دې د یوه مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب 4.5 کاله پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نومونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوي دي چې په پټه خزانه کې راغلي دي په وروستیو 2 کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو د ازادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو خو که پټې خزانې ته راشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي له دوی به واورو چې اسرار الافغان څرنګه کتاب دی
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ په کې بیان شوی دی په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د ده د کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفاني فعالیتونه دي د دوی ادبي فعالیتونه دي د دوی اجتماعي فعالیتونه دي د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده تاسو پوهېږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي لیکن د ده په باره کې ډېر لږ معلومات وو یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه په مخزن افغاني کې یادونه وه داسې مفصل کار نه و پرې شوی په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د دې په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی په کې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متي د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویل او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نه شوی لیکلی. یوازې د شیخ متي بابا نه دی، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن دوی چا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متي به غیل کوتلې په سبب له غیلو سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1940 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغونه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه پوپوستیت نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، یعنی هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغه هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه راسره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز لخوا نشریږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې یې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بلاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پرې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو
بلې کمپوز یې شوی دی؟ کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمې د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټول کړي، غالبا یو 6 میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب به شي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې، د اوومې، اتمې، نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیانو د دې د هغه سره تړلي صوفیان پکې دي، بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي، او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چینار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دې نه مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډېر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
اول کې مشکلات وو، مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغه نسخې لوستل ډېر سخت وو، هغه اوبه ورسېدلې وې د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري، او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټې خزانې سره مو هم پرتله کړي دي.
د پټه خزانه، مخزن افغاني، دغو وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره مطابقت کې بحث وشي.
لپټې خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړي دي، له تاریخي پلوه، د تحقیق له پلوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزه نه لري. شیخ مهدي بابا پټې خزانه معرفي کړي او دلته ترغی مفصل دی. شیخ کاتا په پټې خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دی. بیبي نیکبخته بالکل په پټې خزانه کې ډیره لنډه یاده شوی، لیکن دلته یې بشپړه سوانی، حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري، یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبری لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لومړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته تسپارلې وی. له اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوب یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غرغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخښي. دا هغه چې وای نو خپل نو دا بس ما په هغه باندې زما په نسبت د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نه وو او دا نه می او هغه کړي و خو نه می لیکنه دی لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانکیه. نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره د دغه دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټول ول وستي دغه اسرار الافغان پا په نوم چې دی دا 318 پای وو او یو بل غور سره وه یو بل زمیمه د توفه قاسمیه په نوم باندې هغهم دا د فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو هغه زما څخه نهشته نو هغه هم دغه نه و نو دا ما ولوستله ګرچې دغه پوټو کاپي هم داسې هغه نه وه ډېره واضح نه وه
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم لوستل کېده او کنه ځینې شانې ګونګ
بلې لوستل کېدله خو دقت یې غوښت بیا که ما ته ویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې نو ما ورته ویل ته دا راته راوړه ده فکر کوه زه په اردو باندې نه پوهېږم مالته دغه عمر راوړه هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو م بل څه نه وه هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه هغه اسرار الافغان نه و لیدلی نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم د کراچي نیشنل موزیم ته ولاړم د کراچی ارشیف مې په سوه کتی نور پوښتنې مې وکړلې مال که دا ما پیدا کړي ته دې ځای وکړي خو دا نه سو پیدا نو بیا ما دې باندې ولیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغه دی دغه دی
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کال وو
فکر کوم ما 2011 یا 2012
ستاسو چې کوم شان لدې کتاب راخستی وو کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه ترې اخستی وو ل دې پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته په دې کتاب
کې دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاده کیراځي د نیک بابا یک وقتی زوی دی نه پتا خزانه که چه اقا ده ببینی یک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی نو دا پرا ده شیخ متی کورنی احوالی دی پدی که دی چولا اقا دی دا اقا صوفیان دی پیسیلا پا تصوف که اقا دی نو بیا دا اقا ده دی طول کورنی چه ده ده دی رو شوزو نمان پکشی که دی ده دست شوزو نمان پکشی که دی چه اقا وقتی دی متصوی فشیده دی په پښتونو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلي چې په تصوف کې هغه لري نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و هغه کوم د فکر کوم د دغه څخې روایتونه اخیستي ول ځینې
دا هم په زړه پورې خبره ده چې لږ سره څوک مقایسه کوي نه پېژم دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه دا اوس ما ته کوم ټلیفون ته وکړې زما سره په تماس کې شو هغه احمد ولی اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورت اوسوله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کنده تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل ویل ته دا مقاله رفیع دا که ما تېرا که بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمد ولی ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړله پورته یې کړله نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی
نه رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مختوړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالی په نوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیور لاندې په نوم چاپ شوی
دالی جوان که دا سیو چوک خوی چه دردونا دردالی کری تتر جار طول خوخی کری دی غمونا دردالی کری جوان که دا سیو چوک خوی چه دزرک مات اغزهی بی فقط درد حس کویشی نور دنخ بل نردالی بی جوان که دا سیو چوک جوان که دا سیو چوک خوی چه ده سمغم باران کلی چه پدا سی حال ده پریگ دی چه ده زان تزان حیران کلی جوان که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی چه یو زل پا مخدر شی در تمسک شی او بیا شر در نروان شی اوستا جوان پریوتای مرشی جوان که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی چه پزردی لکه داغوی که حالا تم را تیارشی در تبل با دا سراغوی جوان که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی چه بایللی دی پریزروی د جوان گل تا دی او بوی خو هغا تری خبر نمی جوان که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی چه پل دل مد پا پل دی چه رنا دی د جوان دول دی چه تیارو تا دی اجل وی جوان که دا سیو چه پتا بی حد گران وی عشق ده پاک که ایمان وی او سپیتلی ده ارمان وی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه هیت پری خوده نشی زنده هیر و جهان هیر کلی و آغا هیروی نشی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه دیزی در نروان شی ده ده اوخ که پسی شینده ده سفر ورطا سان شی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه هغت للی جانان شی درد و مینشی در پاته یاد یه زرک جاویدان شی جون که دا سیو چوک خوی چرا نا تا دی نجده کلی کلزان دی کلی لره مولا تا دی نجده کلی جون که دا سیو چوک خوی جون که دا سیو چوک خوی شاعری بده جون دی کلی برو نغمو تا بده ساشی زندگی بده جون دی کلی جون که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی دیر دیر چه با در تیاد کلی شاگردی با دگنبا خلی تا بسن برو استاد کلی جوان که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی شکر شکر زیل رما زبا دیر چه تری نزده کلم زه مرن تری کوما جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه لسر گوی فناوی شم ریاب کیه مریده او هوا دور پیر زماوی او هوا دور پیر زماوی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه دردونا دردالی کلی تتر جار رول خطه کلی دی غمونا دردالی کلی دی غمونا دردالی کلی جوان که دا سی یو چوک خوی
سو
سالو نیزا چې دوی کڼې چاپ شوې وې له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې اونیزې مرستیال عارف حسنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډېدلی و او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو اونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې یو کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کتابو ګڼل کېږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو څه را مخ ته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا بحث وکړي. نو موږ داسې څه ته ځای پکې ورکړی داسې هغه د مخ په ټولنه کتابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی داسې په نورو چاپی رسنیو کې کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات یې.
اغلی سرم، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده، په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه دا دوه سیزې یا له دې نه وړاندې بحثونه کېږي. نوې څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم، په دې اونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خپروي پکې؟
بله بله، هو ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې زموږ خویندو لیکلې وي، لنډۍ نو کټړی غاړې هم پکېشته. دا دته مطلب دا د مخ خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې لیږل وي، دا هم پکې چاپو.
عارف حسنم وایي چې په سالو نیزه کې د نجونو او میرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډه کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
20 کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم جنایت ته چې دغه مې ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی، پکتیا شوه، پکتیکا شوه، خوست شو، دلته ډیر مینوال لرو. چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
ښاغلی فولاد وایي که افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅې وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستي ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
د خوستي ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کنفرانسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده سوي؟ او ځوانان په تېره موږ غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوانه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
زمونږ نه تر اوسه داسې غوښتنه هم نه ده چا ترسره کړې چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره می واخلا، سمد خان سره می واخلا.
دا شخ چې یو وخت په چکچکو بدرګه کېده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند شل کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غړول دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د آزادۍ لپاره حماسي شعرونه ویل دي. په ادبي ډګر کې د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوي دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې ښه نه و په خپل ژوندلیک بوخت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي و. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړکه مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري، لکه رون ماشام چې چهارشنبه لګولی وي، خو ماشام نه دی، د یکشنبه سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
مننه چې ازادي راډیو واورئ.